د ماسپښین دوی په چشپې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر او د ولسمشۍ راتلونکي کاندید حامد کرزی د ته حاضر شوی دی چې خپل سیالو کاندیدانو سره په وی مناظره کې برخه واخلي. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ګڼ مطالب نور هم لرو او له تاسو بیا هم نوې خبرو خو لمړی هم تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه.
د غزنی ولایت پر شیدان ولسوالۍ کې د افغان او ایساف ځواکونو ګډ عملیات پیل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار ولایت په 15 نایه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد نیولې دي. او په بهرنۍ خبرونو کې واورئ چې په پاکستان کې د طالبانو یو ویان دا اداره کړې ده چې ګواکې په سواد کې د دوی قومندانان ټپیان شوې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د غزنی ولایت پر شیدان ولسوالۍ کې د افغان او ایساف ځواکونو ګډ عملیات پیل شوې دي. د غزنی امنیت قومندان خیالباز شیرزوی ازادۍ رادیو ته ویلي چې د ګډ عملیات د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او خوندیتوب په هدف پیل شوې دي. ویل کېږي چې د نامنۍ او لامل لا تر اوسه په دغه ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه نه ده شوې. د یو بل خبر له مخې د غزنی ولایت امنیتي چارواکي د طالبانو دا ادعا رد کړې چې د ماین په چاودنه کې ګڼ بهرني سرتیري وژل دي. تر دې د مخه ذبیح الله مجاهد چې ځان طالبانو ویاند ګڼي ویلي و چې د ماین په چاودنه کې د بهرنۍ ځواکونو درې ټانکه الوزولي او سپاره جلس کسې پکې وشدې دي. خو امنیتي چارواکو د پیښې پخلی کړی ویلي چې په دې پیښه کې یو ټانک زیانمن شوی او د سر تاوان چاته نه دی وخته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار ولایت په 15 ناحیه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد چې په یو بوشکه کې ځای پر ځای شوي ونیولې دي. د ملي امنیت له ریاست څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه چاودیدونکي مواد چې د ریموټ په واسطه کنټرولېدل د خاروالي د سړک جوړونې د کارکونکو د سپرلۍ موټر ته ځای پر ځای شوي وو. د یو بل خبر مخې د هرات ولایت د ملي امنیت ادارې دروازه سنگي ادرسکان او شینډن ولسوالۍ څخه د یو شمېر وسلو د نیونې خبر ورکړی دی. د هرات ولایت د ملي امنیت ادارې څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دغه وسلو کې سل ماینونه راکټونه او ترڅنګ یو شمیر مخابری هم ترلاسه شوې دي. ویل شوی چې دغه وسلې او مخابراتي وسیلې د مخالفین د فعالیت په هدف په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د نیټې پرانږدې کېدلو سره دوی هم انتخاباتي مرکزونو ته د ضرورت وړ لوجستیکي موادو د لیږد بهیر چټک کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې خبر پاڼې خپرولو سره ویلي دي چې د خیمو، میزونو او چوکیو په شمول لوجستیکي مواد ټولو ولایتونو ته لیږدول شوي دي او په سلو کې 90 غرفې او په سلو کې 50 د رایې اچونې صندوقونه هم بیلابیل ولایتونو ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون په وینا هیواد ته د رایې ورکونې د پاڼو د رالیږدولو بهیر چې د چرچنګ غاخ په یوشتمه نیټه پیل شوی او نن به بشپړ شي. د خوست ولایت د منګلو د قلندر ولسوالۍ روغتیایي کلینیک تیر شپه سوځول شوې ده. د خوست ولایت د امیر روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر مجید منګل ازادۍ رادیو ته ویلي چې د کلینیک دوه کال وړاندې د وی خیریه موسسې لخوا د 40,000 امریکایي ډالر په ارزښت جوړ شوی او چې تیر شپه د راپیژندل شویو کسان لخوا وسوځول شو. د نوموړي په وینا په همدې شپه د ګاونډ ولسوالۍ موسی خیلو له روغتیایي کلینیک څخه یو امبولانس موټر هم تختول شوی ده. د پیښې په اړه څوک نه دي نیول شوي او د وینجال خوستی صرافۍ د شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلی کی. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 95 پوله، یو ایرو او افغانۍ او 100 پوله، یو سلیم پاون یو اتی افغانۍ او 50 پوله، یو سودریال جلس افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومنه 940 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ. دا ول تر دې د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له صالحې ساقصه خالقی څخه واوري.
په پاکستان کې د طالبانو ایو ویاند دغه ادارت کړ چې ګواکې د دې ډلې یو قومندان د سوات په دره کې ټپي شوی دی. د پاکستان پوز ویلی وو دوی په دې باور دي چې په سوات او شاوخوا سیمو کې په هغو پوځي عملیاتو کې چې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو پر ضد پیل کړي مولانا فضل الله ټپي شوی دی. خو د طالبانو ویاند مسلم خان دغه ادارت کړه او ویلي دي د طالبانو دغه مشر روغ رمټ او ژوندی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په ګرجستان کې د خپل سفر په جریان کې د پخوانی شوروي اتحاد دغه جمهوریت یو ځل بیا د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ. ټکر شوې ده چې ښاغلی بایدن به نن د ګرجستان له ولسمشر میخایل ساکاشویلي سره خبرې وکړي او وروسته به د دغه هیواد په پارلمان کې هم وینا وکړي. همداراز په پام کې ده چې نوموړی به د دې هیواد له یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو سره هم خبرې وکړي. دغه ګوندونه ساکاشویلي په دې تورنوي چې د په یو مستبد مشر بدلیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیال تیره ورځ وویل واشنگتن له ګرجستان سره ولاړ دی. هغه وویل
And the reason I'm back and the reason President Obama asked me to come
د بیا راتک دلیل او دا دلیل چې ولسمشر باراک اوباما زما څخه وغوښتل چې بیرته دلته راشم. دا ده هغه کسان چې اوري او هغه کسان چې نه غواړي واوري هغوی ته یو صریح روښانه او ساده پیغام ورسوم چې امریکا دا مهال ستاسې سره ولاړ دی او تر دې وروسته به هم له تاسې سره ولاړ وي. هغه د ګرجستان د 2003 میلادي کال د ګلاب په نوم انقلاب چې پترتسکي جمهور رئیس ساکاشویلی قدرت ته ورسید ویل دا د نړۍ خلکو ته د ازادۍ په لور یو غږ و. بلور ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستل ګریګوري کاراسین نن وویل روسیې ته پکار ده چې د مشخصو اقداماتو له لارې پرېنږدي چې ګرجستان له روسیې سره د 2008 میلادي کال د اګست میاشتې تر جګړې وروسته بیا مصالحه شي. کاراسین همدارس په ګرجستان تور ولګوه چې په خپلو سرحدي سیمو کې او په ځانګړي توګه د جنوبي اوسیتیا په سرحدونو کې د پیښو د تحریکولو له لارې حالات نارامه کوي. ښاغلي کاراسین دغه څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا د ولسمشر مرستیال له تبلیسي څخه په لیدنه بوخت دی او غواړي له ګرجستان څخه د واشنگټن پر ملاتړ ټینګار وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په قرغزستان کې نن خلک د رایو ورکولو مرکزونو ته روان دي او د خپل جمهور او خپل جمهور رئیس لپاره رای اچوي. د مکیږي چې جمهور رئیس کورمنبیک بقیف په خپل 15 سیالو څخه د ایوی بلې 15 کلنې دورې لپاره د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. په قرغزستان کې تر رای ورکولو لا دمخه سخت امنیتي تدابیر پیل شوي وو. 15,000 امنیتي ځواکونه د فرغنې له درې سره په سرحدي نارامو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د قزاقستان نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې درې ماشومان د خنزیر انفلونزا یا سواین فلو په انفلونزا اخته شوي. دا لومړی ځل دی چې دا ناروغي د مرکزی آسیا په دې هیواد کې خپره شوې ده. دغه درې ماشومان له برېټانیا څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ویل کېږي چې دغه ناروغي په انګلستان کې زیاته خپره شوې او ډېر کسان پرې اخته دي. تر اوسه پورې د دې ناروغۍ له امله په ټوله نړۍ کې 200 کسان مړه شوي دي. د نړۍ په ډیرو علمي مرکزونو کې هڅه کیږي چې د دې ناروغۍ لپاره واکسین جوړ کړي خو دغه واکسین لا نه دی تر اوسه پیدا شوی. او د سعودي عربستان د روغتیا وزیر له دې سره موافقه کړې چې حج ته د یو شمېر کسانو راتلل محدود شي. د سعودي عربستان روغتیایي مسؤلین وایي دا کار د سواین د انفلونزا له ویرې شوی. د ډېر پاخه عمر خلک، ماشومان او ناروغان په ځانګړې توګه تر ګواښ لاندې دي. د روغتیا نړیواله ټولنه وایي سره له دې چې د دې پریکړې د عملي کېدو تمه کیږي د سعودي عربستان د روغتیا وزارت پریکړه کړې باید دغه موضوع د حکومت لخوا تایید شي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به واوري چې د ولسمشۍ د کاندید حامد کرزی د انتخاباتي مبارزه ویاند اعلان وکړ چې حامد کرزی بل خپل سیالو کاندیدانو سره په مناظره کې برخه واخلي.
مونږ غواړو چې مناظره په داسې شرایط کې وسی چې هغه رښتیا هم یو بی طرفه مناظره وي.
په خبرونه کې به هم دا راز واوري چې په هرات کې تر شلو ډیر تورن کسان نیول شوي دي. د پکتیکا والی په دغه ولایت کې خلکو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي. په ننګرهار کې سیلونو د سر او مال زیان اړولی او په عمدي ولایت کې ګرمې هوا خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب لرو او دا به هم واوري چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف محکمې احضار کړی دی. په کابل کې یو خصوصي تلویزیون له تیرو دوو اونیو راهیسې اعلانونه خپرول چې ګوندي جمهور رئیس کرزی به د دې اونۍ په پای کې له دوو تنو مطرح کاندیدانو سره په یوه مناظره کې ګډون وکړي. خو د حامد کرزی د انتخاباتي مبارزو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې ښاغلی کرزی د دې تلویزیون په مناظره کې برخه نه اخلي. د حامد کرزی د انتخاباتي مبارزو د دفتر ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې جمهور رئیس به هرومرو له نورو کاندیدانو سره په یوه مناظره کې برخه واخلي خو د خپل راتلونکي کاري پلان تشریح وروسته به دا کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رپورټ ته.
د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتي مبارزو د دفتر ویانوی چې ښاغلی کرزی به هرومرو له نورو کاندیدانو سره په یوه مناظره کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا برابره شي برخه واخلي. د جمهور رئیس کرزی د انتخاباتي کمپاین د دفتر ویان وحید عمر د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ښاغلی کرزی به په هغه مناظره کې برخه واخلي چې له هر پلوه منظم، عادلانه او د خلکو په ګټه وي.
من غواړم چې مناظره په داسې شرایطو کې وسی چې هغه رښتیا هم یو بې طرفه مناظره وي. داسې یو مناظره دی وسی چې یوه مناظره دی وي او ټول د افغانستان رسنۍ دي چې غواړي چې دفتر پوشش لاندې ونیسي، دوی دی د پوشش لاندې ونیسي. له یوې خوا به د دوی هغه حق څه ده هغه به ادا شي، له بلې خوا خلک به وکولی شي چې په ټول افغانستان کې له متعددو لارو نه دې مناظرې کې څه کوم معلومات وړاندې کیږي دوی ته ورسیږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس کرزی د تولو په خصوصي ټلویزیون کې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له څو تنو نورو کاندیدانو سره مناظره رد کړه او وی ویل چې د ته د دې مناظرې په اړه ناوخته یعنی دوه ورځې مخکې خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د تولو خصوصي ټلویزیون له تیرو نږدې 15 ورځو راهیسې اعلانونه خپرول چې ګوندې د دې اونۍ په پای کې به حامد کرزی د جمهوري ریاست له دوو نورو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره په ټلویزیونی مناظره کې برخه واخلي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ په رادیوګانو او ټلویزیونونو کې مناظرې ډېرې مهمې دي، ځکه چې د دوی په خبره خلک د دوی د راتلونکو کاري پلانونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. د سیاسي چارو کارپوه محمود حکیمی هم ورته نظر لري.
یوازې د پوسترونو او تصویرونو په نصبولو سره خلک د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په اړه نه پوهیږي. زه په دې باور یم چې د راډیوګانو او تلویزیونونو له لارې د کاندیدان ترمنځ مناظرې ډېرې مهمې. خلک دا وخت پیدا کوي چې کاندیدان ښه وپېژني او د هغوی کاري پلانونه تحلیل کړي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دا ډېره مهمه ده چې خلک د څیرو پر ځای یو ښه کاري پلان او پروګرام ته رایه ورکړي.
په تیره څه باندې یوه میاشت کې د جمهوري ریاست له یو سلویښتو تنو کاندیدانو څخه لسګونو تنو یې د غونډو په جوړولو سره کمپاینونه کړي او په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې یې په بحثونو کې برخه اخیستې ده. دغه راز په چاپي خپرونو کې هم د ګڼ شمېر کاندیدانو راتلونکي کاري پلانونه خپاره شوي دي. خو لا تر اوسه داسې مناظره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تنظیم او ترتیب او د جمهور رئیس کرزی په ګډون مطرح کاندیدان پکې برخه واخلي نه ده شوي، او دا په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په درشل کې یوه نوې لړۍ او نوی دود دی.
په رپورټ کې مو واوریدل چې د ولسمشر کرزی د انتخاباتي مبارزو د دفتر ویاندوی حامد کرزی به خپلو سیالو کاندیدانو سره په مناظرې کې برخه واخلي، خو وروسته تر دې چې خپل کاري پلان تشریح کړي. په روانه خبرونه کې د انتخاباتو په ارتباط دا رپورټ هم لرو. دا بحث لرو چې په غزنی کې د ولایتي شورا د کاندیدانو او د ولسمشرۍ د کاندیدانو د ملاتړ کوونکو پر ستونزو د ازادي راډیو خبریال له یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي. خو د انتخاباتو په ارتباط یو رپورټ چې دا اوس راورسېد دا دی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو او جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په شدت سره روانې دي، په عین حال کې داسې رپورټونه هم شته چې تر شلو ډیر کاندیدان پر یوه ائتلاف خبرې سره کوي او غواړي یو واحد کاندید ته له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ائتلافونو وخت تیر دی. که چیرې کاندیدان اوس له خپلې کاندیدۍ تیری شي، په حقیقت کې رای ورکوونکو او د انتخاباتو کمیسیون ته ستونزې جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د اتو کاندیدانو نمونه یې د انتخاباتي شکایت اورېدنې کمیسیون ته ځکه سپارلی چې دوی خپل مالي رپورټونه دغه کمیسیون ته نه دي ورکړي. له کابل رپورټ لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د پنځمې په ورځ په یو غونډه کې خبریالانو ته وویل د کاندیدانو د ابتدایي لست تر خپرېدو وروسته کاندیدانو ته وخت ټاکل شوی و چې په هغه موده کې یې کولی سوای یو بل ته له خپلې کاندیدۍ تیر سي یا هم په خپلو کې ائتلافونه وکړي. ښاغلي نجفي وویل اوس د رایو پاڼې چاپ شوي او که چیرې کاندیدان له خپلې کاندیدۍ تیریږي، دا اقدام به رای ورکوونکو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ستونزې جوړې کړي.
لاغ وقت می شد که کارس های رای بر چاپ نمیرم. کاش ای اطلاف
دوی باید هغه وخت خپل کاندیدای لاس اخیسته وای چې دا کاغذونه نه وچاپ شوی. کاش کې دا ائتلاف هغه وخت شوی وای. د سوال لشپګوشته مې د جوازات نمونه سمې پوري دوی وخت درلود چې ائتلاف وکړي. هغه وخت به نمونه له کاغذ څخه لري شوی وای. اوس هم ائتلاف کولای شي، خو دا د دوی مسولیت دی چې خپل رای ورکونکو وپوهوي چې دوی تر رای ورکړي، کنه زیاتې رای به ضایع شي.
له دوه اونیو راهیسې د جمهوري ریاست تر شلو زیاتو کاندیدانو یوه ګډه شورا جوړه کړې او په خپلو کې پر دې سلا سره کوي چې د یوه واحد کاندید په ګټه له خپلې کاندیدۍ لاس واخلي. ټاکل سوې ده د انتخاباتي مبارزو په بهیر کې کاندیدان په هرو 15 ورځو کې خپل مالي راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د کاندیدانو وروستیو انتخاباتي کمپاینونو او منډو ترډو ته په اشاره وویل د جمهوري ریاست اتو کاندیدانو تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل مالی راپور نه دی وړاندې کړی.
کسایی که راپور ارانه کرده آقای بشیر احمد بیژن است،
چا چې راپور نه دی وړاندې کړی بشیر احمد بیژن، ډاکټر نصیر انیس، حسیب آریان، ګل احمد یما، عبدالغفور زوری، نصرالله ارسلایی، غلام محمد ریکی او عبدالمجید سمیم دي. دا د ولسمشرۍ هغه کاندیدان دي چې خپل مالی راپور یې نه دی وړاندې کړی. نمونه یې د شکایاتو اورېدنې کمیسیون ته ورکړل شوي دي.
په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدنې کمیسیون ویلي دي د دغو کاندیدانو د دې سرغړونې په اړه به تحقیق کوي او دا صلاحیت هم لري چې د ضرورت په وخت کې د کاندیدانو له لیست څخه د دغو سرغړونکو کاندیدانو نمونه لرې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاندیدانو مالي راپورونه ځکه په منظم ډول غواړي چې معلومه سي کاندیدان له غیر قانوني پیسو یا هم بهرنیو مالي سرچینو څخه استفاده کوي کیا. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو دغه زیاته کړه د رای ورکولو مرکزونو ته د لوجستیکي مواد رسول شپر مخ روان دي او د رای ورکولو د پاڼو پاتې بندلونه هم د پنځشنبه په ورځ کابل ته ورسېدل چې ډیر ژر به نور ولایتونو ته ولېږل شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي امنیت ته اندېښنه لري، خو د دغه ولایت والي عبدالقیوم کټوازی وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر ترلاسه نیولې دي. په سیمه کې زموږ خبریال د پکتیکا له والي سره مرکه کړې.
ولی صاحب، د پکتیکا یو شمېر خلک په سیمه کې روانونه امنیو ته په پام سره ویره لري. وایي که محلي چارواکي او امنیتي مسؤلین روانونه امنیو ته د پای ټکی کښېنږدي او حالات سم نه شي، نو د دوی په وینا ډېری رای ورکوونکي به په ټولټاکنو کې برخه وانخلي. تاسو په پکتیکا کې د ټولټاکنو د ښه ترسره کېدو لپاره کوم ځانګړي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې لرئ او که څنګه؟
موږ خاص پلانونه لرو، نظامي پروګرامونه لرو چې هغه به په راتلونکي کې ډېر زر موږ پلي کړو، چې تر څو وکولی شو چې څومره د موږ سایډونه د انتخاباتو موجود دي دغو ټولو اهمو ته هم امنیت وساتو. موږ خپلو ګرانو هیوادوالو ته، د پکتیکا ټولو ځوانانو، سپینږیرو، مشرانو، علماو ته، خوندو ته اطمینان ورکوو چې دوی به وکولی شي د البته د دوی په همکاري سره په راتلونکي انتخاباتو کې اشتراک
وکړي. یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي د پکتیکا په ځینو ولسوالیو کې د ناامنیو په وجه د نوملیکنې پروسه نه ده عملي شوې، خلکو د رایاچونې کارتونه نه دي ترلاسه کړي، او دغه راز د دوی په وینا په ځینو ولسوالیو کې ورځ تر بلې ناامنۍ زیاتېږي. څه فکر کوئ که په پکتیکا کې ناامنۍ همداسې ادامه پیدا کړي، آیا په دې ولایت کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته؟
تاسو ته معلومه ده چې پکتیکا ولایت 22 ولسوالۍ لري رسمی، او د پکتیکا ولایت خلکو سره موږ په مختلفو ولسوالیو کې غونډې کړي دي، قومي مشرانو، علما، ځوانانو سره خبرې کړي دي. تر هغه ځایه پولیس په موږ پورې مربوطه ده، یعنی د دولت پورې موږ مطمئن چې هلته به عادلانه انتخابات ترسره شي، او په انتخاباتو کې به ټول خلک اشتراک وکړي. هغه خلک چې کارتونه لري هغوی به پخپله اشتراک وکړي او د خپلې خوښې راتلونکي رئیس جمهور ته به رایه ورکړي. نو زه اطمینان لرم چې هلته به انتخابات د اصول په فضا کې، د عدالت په فضا کې ترسره شي.
د پکتیکا اوسنی وضعیت ته په پام سره تاسو څومره ډاډه یاست چې ښځې به هم لکه د نارینه په څیر په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
دلته د انتخاباتو رسولو په ارتباط باندې دوه سایډونه دي، یعنی دوه مرکزونه دي چې د نارینه وو مرکزونه جلا دي او د ښځینه وو مرکزونه جلا دي. دا د دوی مسلم حق ده چې د په انتخاباتو کې اشتراک وکړي، واقعا چون دوی خپل کارتونه اخیستي دي او دوی هر یو هر د خور چې کارت لري کولی شي راشي په هم په فضا کې خپل رای استعمال کړي. د دوی په مراکزو کې که ناظمین دي، که کارکوونکي دي، دا ښځینه وي دي، یعنی کوم مشکل دوی دپاره نه په امنیتي لحاظ کوم مشکل شته او نه په د موږ د حناناتو په لحاظ کوم مشکل شته ورته.
که د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه وپوښتم، ویل کېږي چې د پکتیکا په یو شمېر نارامو ولسوالیو کې د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو او د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د افغان او ایتلاف ځواکونو ګډ عملیات ادامه لري، که په دې هکله یو څرنه واچوئ؟
نتیلو شلو ورځ راځي په پکتیکا ولایت کې پراخ عملیات جریان لري او د دې عملیاتو لاسته راوړنې ډېرې ښې دي. مخالفینو ته ډېر د سر او مال زیان رسېدلی ده. د دې مړې د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. د دې سلام مهمات دا په میدان کې پاتې شوي دي. د هغو تصویرونه له موږ سره شته. د هغو جسدونه له موږ سره وو چې بیا بېرته وروسته بیا موږ هغه د افغاني اناناتو د اسلام په رڼا کې بېرته هغه جسدونه د دوی خپلوانو ته تسلیم کړل. نو بنا عملیات جریان لري. تر انتخاباتو عملیات جریان لري. په ټولو ولسوالیو کې عملیات دي. په وضع کې ډېر فرق راغلی ده. موږ اطمینان لرو چې انشاءالله انتخابات به هم په ډېره ښه توګه ترسره.
د پکتیکا ولی عبدالقیم کټوازی د دغه ولایت خلکو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي.
د 1998 کال انتخابات
په غزنی کې د ولایتي شورا د کاندیدانو او د ولسمشۍ د کاندیدانو د ملاتړ کوونکو پر ستونزو د ازادي راډیو خبریال یو بحث برابر کړی دی. د دې بحث د اورېدو بلنه درکو.
په دې ګردی میز کې را سره د ولایتي شورا کاندید انجینر کبیر، دغه راز د ولایتي شورا کاندید بختبی رحیمی، او دغه راز د ولسمشری لپاره د کاندید معتصم بالله مذهبي د کمپاین د دفتر مشر مالک سیم مهربان سره برخه لري. لومړی به انجینر صاحب لتا سي وو پښتو چې د ولایتي شورا کاندیدان مشخصا کوم ستونزې لري؟
تاسو به تر معلومه ده چې د انتخاباتو لپاره قانوني شرایط موجود دي. دا په دنیا کې معمول ده چې هر انتخابات د کمپاین لپاره ضرورت لري. کمپاین خپل ذات کې همداسې خپل شرایط لري. اول د امنیت شرایط، او دوم داسې د کمپاین کوونکو لپاره مالي توان موجود، او د خلکو لیوالتیا ده یا د خلکو علاقمندي ده.
دومه پوښتنه د ډاکټر صاحب بختبی رحیمی نه، تر اوسه لا ډیرو کاندیدانو خپل عکسونه او پوسترونه نه دي خپاره کړي، د دې علت څه دی؟
چاپ کړي خبره شاید ټولو وي، مګر ملت نه ده معلوم چې دا بعضي جایی کې څه جای پیدا کوي. په هغه خاطر خبر نه یم، مګر موږ خپل شخصا ښځو لپاره خو ویلسي دي چې باید پوسترونه بازار کې.
ملیس مهربان پوښتنه کوم، د دې جمهوری ریاست د کاندیدانو کمپاین کمرنګ ده؟ جلسې او غونډو ته ډیر لږ خلک ګرځي، د دې علت څه
دی؟ تاسو په جواب کې باید مختصرا ووایم چې ټول هم په یو شکل کې موږ تاسو فکر کوو دې شکل کې نه دي. ځینې کمپاین د ځینې کاندیدانو رښتیا چې ډیر په سلو حرکت کوي، او دغه وجه شاید دا وي چې مثلا دوی د هغه نفوذ چې لازم ده دوی شاید ترې برخوردار نه وي، یا دغه مادي امکانات چې څنګه دوی ته لازم دی هغه په اختیار کې نه وي، نو دې لپاره دوی سلو حرکت کوي.
د امنیت مسله تر دې ځایه څومره دخیله ده په دې کمپاین کموالی کې یا کمرنګ کې؟
کمپاین وخت سره مخامخ دي. د ښار نه بهر د دوی فعالیتونه ډیر کم نمایندګردي نشي کولای فعالیت وکړي، ولی ځکه دي چې یو خو بهر نه دغه بیرونی فشار او دغه مشکلات مثلا د یو چا بل خود چالو مخ نه ورته متوجه دي.
انجینر صاحب، د څلور کال مخته انتخابات د ولایتي شورا لپاره، او اوس په شرایطو کې په حالاتو کې څومره بدلون راغلی ده؟ تاسو هغه وخت آزاد کمپاین کولای سوئ، ولسوالۍ ته خپلې سیمې اجرستان ته سفر کولای سوئ.
څلور کاله مخکې انتخابات او د اوس انتخابات ډیر تفاوت. څلور کاله مخکې انتخابات پر رابطه باندې تقریبا بل ملي ټولنه کاملا موږ سره په انتخاباتو کې شامل وه. امنیت وضعیت ښه وه. مغه وخت کې مشکل او ستونزې د امنیتي موجود نه وي. ډیر خلک به دې عقیده دي چې انتخابات به یخي ونه سي، ولی موږ خدای فکر کاوه چې بل ملي ټولنه به تر څو چې د انتخاباتو دوران را رسیږي کامل امنیت به جوړ شي. موږ اوس وینو چې امنیت لغالته سیامخ چې وادي چې د لغالته موږ ډېر خراب شوی ده. نو دا اکثر لکه موږ چې تاسو له خور ډاکټر صاحب په وینو پوښتنه وکړله، اکثر کاندیدان چې دي د اکسو اخستلو او کمپاین کولو سره دلچسپي نه لري. یو د امنیت له نقطه نظر دا کار نه کوي. دوم سه دا خلک وايي مصارف وکړو، نه به کمپاین وسي نه به انتخابات وسي. اوس د امنیتي لمن تقریبا خار تر نږدې شوی ده.
ډاکټر صاحب، یو موضوع دا ده چې خلک وايي د ولایتي شورا کاندیدان مشخصه تګلاره نه لري، چې رای ورکوونکي په هغه تګلاره باندې پوسي سي. سره به څنګه وپیژني او څنګه برایي؟
ولایتي شورا وکیلان مشخصه سمه تګلاره لري. هر څه ویلي دي پروپاګاندا سه په وکیلانو پسې کیږي، خپل د کړنلار لري.
تاسو څه غواړئ په راتلونکي کې خلکو ته څه وعده ورکړئ؟
هم خلکو ته وعده نه سر کولای، وایي چې موږ یو اجرایه کوی نه، بلکې موږ یو مشوره دی.
معلم صاحب، یو موضوع د دې جمهوریت ریاست یا د ولسمشری د نورو کاندیدانو د غونډو او جلسو امنیت ته چنداني پاملرنه نه کیږي، دا شکایت هم ځینې کمپاین کوونکي لري. تاسو غونډې څومره خوندي؟
دا خو ضروری خبره ده چې مثلا چیرته کومه جلسه غونډه کوم کمپاین کوي، نو مغل ته خو دولت هم د وظیفه ده مثلا چې دوی امنیت په نظر کې ونیسي، امنیت باید په خپل ولکه کې واخلي. خو اکثره زه فکر کوم چې خپل کاندیدانو ځینې داسې خپل خلق لري چې خپل امنیت خپل باندې نیسي، یا د دولت سره هم په رابطه کې دي. خو لا تر اوسه پورې چې کومې غونډې سوي دي داسې عملني د جریان ما نه دي لیدلی چې مثلا دوی د کوم مشکل سره مخامخ سوي، یعنی جلسې کېږي، غونډې کېږي. او موږ هم چې څو ورځې مخ په غزني کې جلسه یا غونډه درلوده، هماغلته خو امنیتي ځواکونه د موږ سره همکاري وکړه، راغله زموږ امنیت منته. هغه فضا ډېره آرام وه، ډېره مسونه وه، ډېره مطمئنه وه.
انجینر صاحب، دا پوښتنه مې مخکې ډاکټر صاحب ته هم راجه کړې وه. پوښتنه دا ده چې دا خلک ناهیلي دي. ډېر خلک وایي چې ولایتي شورا کاندیدانو څخه په تېرو انتخاباتو کې کومې وعدې کړې وې، هغه یې په سم صورت عملي نه سوې کړې.
مخته ولایتي شورا کاندیدانو څخه کومې وعدې خلکو ته ورکولې، ولایتي شورا خپل وظایف باندې نه وه خبر. قانون یې نه درلود، لایحه یې نه درلوده. وبکت د سپیکر کاوه صدارت دی وکیلانو په لاس کې د سړک موچل جوړی، کلینیک موچل جوړی، مکتب موچل جوړی. په ولایتي سطح باندې ولایتي ادارې ته مشوره ورکوونکي او په هغو کارو چې مشوره ورکو په هغو باندې نظارت کوونکي یو.
مهربان صاحب، تاسو نه یو بل پوښتنه دا کوم، د دې ولسمشري ځینې کاندیدان بیخي خلک نه پیژني او نه په اړه معلومات لري، نه تر اوسه د هغه عکس او تصویر لیدلی ده، نو د رای ورکولو په وخت یو رای ورکوونکی خپل کاندید څنګه وپیژني؟ په هغه پاڼه کې به څوړ انتخاب کوي چې لغه څو محدودو کاندیدانو چې یا یکسونه لیدلی یا
نو. هر کاندید خو ګوره، په افغانستان کې مختلف ولایت ولسوالیو کې دوی دفترونه لري، د خپل کار او د عمل کار دپاره دوی برنامه قانونامې لري، مثلا پیروان لري او چې دغو دپاره کار کوي، کنه دوی د مشروطیا دپاره یو دوی د اهداف دپاره. داسې خو هېڅ امکان نه لري چې مثلا یو کاندید هېڅ رایې ویني شي، رایې خو به ویشي، خو منتها د کامیابي د ناکامي خبره ده. چې مثلا یو کاندید به رایې ډېر وړي، هغه به کامیاب وي، یو کاندید به متوسط وړي، یو کاندید به ادنا رایې وړي، کم به وړي. صحیح ده، یعنی کار خو جریان فعالیت د اکثرو روان دی. خو ځینې موږ تاسو په دې کاندیدانو کې داسې کاندیدان لرو چې رښتیا ملت خلک د دوی د نوم سره آشنایي نه لري، یا نوي راغلي دي د بهر.
انجینر صاحب، په مشخص ډول د دولت مخالفینو له لوري کاندیدانو ته کوم ګواښونه شته؟
د دولت مخالفین د انتخاباتو له پروسې سره مخالف دي. اته موږ اورېدلي دي چې بعضې مشران، بعضې علما په بعضې ولسوالیو چې طالبان ورغوښتي دي، او دا خبرې ورته کړې ده، د انتخابات په کارو کې همکاري نه کوي. او دا چې په علني توګه باندې دوی اعلان کړی، یا مثلا موږ ته چا دا خبر کړی نه یی خبر،
کاندید ته مشخص کوم باش نه یی، مثلا طالبان اختار نه ورکړي، هغه رای ورکون کې چې د انتخاباتو په ورځ د رای گیری مرکز ته ځي، دوی غوړه لپاره څومره مشکلات دي امنیتي په لور.
په ساحه کې چې دولت څه کوي، د ممکن په ساحه کې د خلکو رای ورکوونکي مترې اندازې پر کوي وي خوي، نو دا خو محلات فرق یي، منطقي فرق یي. خو دې چې موږ د وضعیت اول ته ګورو، د انتخاباتو پس منظر موږ خنه وینو.
مهربان صاحب، دلته داسې اوازه ده یا خلک هم دا خبرې کوي، د کرزي صاحب طرفداري باندې له دولتي امکاناتو استفاده کیږي، حتی ویل کیږي چې په اطراف کې په ولسوالیو کې ولسوالان او امنیه قمندانان د کرزي لپاره کمپاین کوي. دا تاسو اورېدلي؟
ځینې داسې مسایل د خلکو د ورونو د خورې نه سړی اوري او دلیل کیږي چې مثلا دولت کوشش کوي چې کوم امکانات چې په اختیار کې دي یا چې په اړیکه د قدرت باندې دی، دی د خپلې آینده د کامیابۍ لپاره الیزلې کوي، یعنې امکاناتونه کار اخلي، یعنی دا ګوسی رواني دشته.
بل ډاکټر صاحب، یو موضوع، ولایتي شورا تقریبا اتم یاست مخکې ګډه یو پریکړه کړې ولا په غزنی کې باید انتخابات و نسیزه، په غزنی کې هیڅ شرایط نه دي مسایل. تاسو وسم په دې نظر یاست په غزنی کې باید انتخابات و نسیزه؟
هیڅ وخت نم دا ویلې ته امنه دا پریکړه مکړه ده چې په غزنی کې انتخابات.
مثلا هغه موضوع تاسو ته په مطبوعاتي کانفرنس دایر کړو، ولایتي شورا خپل استاد حبیب الرحمن دا اعلان وکړ چې د بزلسم د میزان چې نوملیکنه شروع کېده تر نوملیکنه یو هفته مخته دا خبره وکړه په څورلسونه امنه ولسوالیو کې باید نوملیکه نمونه سي، ځکه انتخابات نسی کېدای، شرایط خراب.
په ما وخت چې د انتخاباتو د سپتنام تقریبا 15 د میزان وو، انتخاباتو د سپتنام دفتر چې دلته فعال سلو، ولایتي شورا په مغه وخت کې مدني ټولنې ټول راوغوښتلې، په یو مشترکه جلسه کې دا موضوع مطرح کړله. بیا موږ په دغه رابطه باندې د انتخاباتو مستقل ریاست مکتوب هم لګلی ده، موږ داسې نظر ورکړی ده چې په موجوده شرایطو کې او همدغه امنیتي وضعیت کې په د غزنی څخه تقریبا په جنوبي ټولو ولایتو کې انتخاباتو پروسه نشي عملي کېدلی.
وروستۍ پوښتنه له ټولو دغه یوه پوښتنه کوم، امکان لري په دغه شرایطو کې به د انتخاباتو په جریان کې لاسوهنه زیاته ونه شي؟
پاګه منطقو کې سي امنیت نشته، او خپل نفر خپل وکیلان ته زیر نه پاګه ساه کې بولس والی کې شاید لاسوهنه.
تاسو انجینر صاحب څه نظر لرئ؟
وزم په پر باندې دا فکر کوم چې انتخابات شفاف نه وي.
تاسو په نظر انتخابات به څومره؟
زه لکه ډاکټر صاحب د کبیر صاحب په خبرې سره ملګری یم. نو دا خو د واقعیت نه هیڅ لرې نه دی چې مثلا هغه څنګه چې دغه ملت غواړي یا څنګه چې د ملل متحد جامعه یا انتخاباتو کمیسیون غواړي هغه انتخابات په پیغه شکل باندې شفاف دي، د خلکو خواسته ده. موږ غواړو چې شفاف سي، نسي شفاف کړی.
موږ ګردی مېز کې برخه اخیستونکو نه ډاکټر صاحب بختبی او انجینر صاحب کبیر او دغه راز لمالم صاحب مهربان نه مننه.
لا آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
دونی می بجې شوې ترې سات خبرونو لنډیز له صالح شخصي خلقي څخور.
د غزنی ولایت پر رشیدان ولسوالۍ کې د افغان او ایساف ځواکونو ګډ عملیات پیل شوی. د خوست ولایت د منګلو د قلندر ولسوالۍ روغتي کلینیک تیر شپه وسوځول شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د نیټې له رانژدې کېدو سره دوی هم انتخاباتي مرکزونو ته د اړتیا وړ لوجستیکي موادو د لیږد بهیر چټک کړی. په پاکستان کې د طالبانو یو وایند دغه ادارت کړه چې ګواکې د دې ډلې یو قمندان په سوات درکې ټپي شوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په ګرجستان کې د خپل سفر په جریان کې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت ته یو ځل بیا د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ. او د روسیې د بهرنۍ یو چارو د وزیر مرستیال وایي روسیې ته په کار ده چې د مشخصو اقداماتو له لارې پرېنږدي چې ګرجستان له روسیې سره د 2008 میلادي کال د اګست میاشتې تر جګړې وروسته بیا مصالح شي.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې نن د سپین غره له لمنې بهیدلې سیلاب یو شمېر ماشومان وژلي او زخمیان کړي دي. دغه راز کورونه ویجاړ شوي او څاروي له منځه تللي. له دغه ولایته د ازادي راډیو خبریال د دې پیښې رپورټ راکوي.
د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې راوتلي سیلاب د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه ماشومان وژلي او تر لسو زیاتې زخمیان کړي. دغه راز لسګونه کورونه او څاروي هم پکې په اوبو لاو شوي دي. د کوټ د لاغورجو د سیمې یو تن اوسېدونکي بختور شاه په ټلیفون کې ازادۍ راډیو ته وویل
د لاغورجو په مجې کې سیلاب د سپین غره نه راوتلی او هغه سیلاب تقریبا یو سل جریبه دا ځمکه زراعتي ځمکه یې د منځه وړې او تقریبا داسې یو پنځه شش شپږ کسان دغه ماشومان او یوه زنانه مړه کړي دي او تقریبا داسې یو نیم سری دا څاروي د منځه وړي او د دې نه وروسته بیا د زخمیان دي تقریبا یو دولس نفر چې ماشومان دي اکثره څه جنکۍ دي څه دالکان دي دام پکې دغه دي دغه شوي دا زخمیان دي. د سیمې خلکو ډېر غریب او فقیر او عاجز خلک دي. هغه د حکومت او د انجوګانو نه دا دغه غواړي چې دوخم سره مرسته وشي او ډېر غربت او فقیر او غریب خلک دي. دا خلک هرې مرستې له داسې ضرورت لري. غریزه منطقه ده او دا خلک د غریزې منطقې کې پراته دي. یو شي دغه ولا چې دا خلک نه لري طاقت هم نه لري چې هر رقم دغه مرسته وي وایي چې دوه سره چې د هرې خوانه کېږي چې وشي.
سیمه ایزو خلکو ته د مرستو د ورسولو په اړه د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی وویل چارواکو زیانمنو ته د مرستو ورسولو چارې پیل کړي. د ویل
د
دوړی تودی هوا په ننګرهار کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو د سپین غر په لمنو کې وخت نا وخت تیز بارانونه کېږي چې له امله یې سیلابونه راوځي. سیمه ایز خلک وایي دوی د فصلونو لپاره اوبو ته ضرورت لري، خو په سیمه کې د اوبو د بندونو د نشتوالي په وجه د سیلاب اوبه نه یوازې دا چې دوی په کار نه راځي بلکې درانه زیانونه هم وراړوي.
د کوټ په ولسوالۍ کې بهیدلی سیلاب د سر او مال زیان اړولی او سیمه ایز له حکومتي او مرستندویه ټولنو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. له ننګرهار وروسته بل رپورټ لرو په هغه کې به واوري چې ګرمې هوا خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. په هرات کې پولیسو دوه تنه د ځان وژونکو بریدونو او شل تنه د نجونو د ځورونې په تور نیولی دي. په دې ولایت کې چې له ایران سره اوږده پوله لري د ملي امنیت مقامات وایي چې ډېر شمېر ماینونه او نور چاودیدونکي مواد هم نیولی دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د چرشم په ورځ د هرات ولایت امنیت چارو قمندان جنرال اسمت الله علي زید وطن خبريالانو ته وویل چې د هغه په وینا د انتحاري بریدونو له واسکټونو سره د ښار یو سیمه کې له چاودنې وړاندې ونیول. علیزی په همدغه خبري غونډه کې ویل د هرات ښار د ښوونځیو د نجونو د ځورولو په تور د سیمه ایزه خلکو په مرسته شل تنه ویلګرده کسان ونیول.
دوه انتحار کوونکي چې دوه واسکټه ورسره وه پرون موږ ونیوله. دوی غوښتل چې پر دولتي اراکینو او یا پر ائتلافي او حساب قواو باندې ځانونه انتحار کړي. په داسې حال کې چې دوی امدګي نیوله په یو ځنګل کې د پښتون زغون د پله وغر خواته ناست وه. په امدګۍ په حالت کې وه چې زموږ استخباراتو مدیریت کارمندان وکولی چې دوی دستګیر کړي او د قانون منګول ته وسپاري. په حدود شلو نفرو دغسې مشکوک اشخاص او افراد موږ نیولی دي چې هزار وضعیت یې د نجونو د مکتبو کوي او د دوی طاقت و جریان لري. څه وخت چې نهایي څېړنې ختمې شولې بیا به موږ په دې باندې بس.
په هرات ولایت کې په دغو وروستیو کې ځینې کورونه شکایت وکړ چې نجونې ښوونځیو ته د تلو په مهال په چړو وهل شوي دي. د دا ډول نجونو د ټپیانو د شمېر نه ده څرګند، مګر د امنیت قمندان وایي و کورونه یې تر اوسه شکایت کړی ده. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ هم دا ډول پیښې تایید کړې، مګر زیاته کړه تر شای سیاسي لاسونه نشته. په همدغه ورځ د هرات ملي امنیت ادارې شل پای مخابري او څه د پاسه سل حلقې ماینونه د اوبو څخستې سکر شل او بي ام یو راکټونه خبریالانو ته وښول چې د خبر پاڼې په اساس مخابرې د ښار شپږمه ناحیه کې یوې ورانکاره ډلې څخه او نور مهمات د ادرسکن، کشکرآباد، سنګي او شنډن ولسوالیو کې بېلابېلو عملیاتو تسکې ترلاسه کړې وې. پېښې سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د عاملینو د لټونې یادونه یې وشوه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بریتانیا ستر اعظم ګورډن براون وایي بریتانوي عسکر په هلمند کې کافي هلیکوپتر یا وسایل لري. هغه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال خبري رد کړې چې له بریتانوي خبرونې ډیلې ټلګراف سره په مرکې کې ویلي وو په افغانستان کې بریتانوي ځواکونه پوره هلیکوپتر نه لري او نه هم پوره اکمالات لري څو په افغانستان کې په سمه توګه له مخالفو وسلوالو سره وجنګي شي. د بریتانیا ډیر خلک داسې فکر کوي چې په افغانستان کې عسکر ځکه مري چې نوي او پوره الوتکې نه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور خپور کړی چې فرید هوټ سیفی پاړه معلومات راکوي.
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون د چهارشنبه په ورځ د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت معین هغه خبرې رد کړې چې یوې ورځپاڼې ته یې ویلي وو په افغانستان کې بریتانوي ځواکونه کافي هلیکوپټر نه لري. براون وویل له یوې ورځپاڼې سره د لارډ مارک براون د خبرو سم مفهوم نه دی اخیستل شوی. هغه زیاته کړه لارډ مارک یوې ورځپاڼې ته په ناسمه توګه بیان ورکړی. صدر اعظم براون په دې ټینګار وکړ چې بریتانیا په افغانستان کې د خپلو عسکرو لپاره د دوی د اړتیا وړ ټول شیان لري. ګوردن براون په هلمند کې د طالبانو پر ضد د بریتانوي ځواکونو له عملیاتو څخه رضایت وښود. براون وویل زه فکر کوم حقیقت دا دی چې موږ دا اوس د پرمختګ په حال کې یو او وروستیو ګټورو نتیجو د ښودلي چې په دې برخه کې د عملیاتو لپاره چې دا اوس یې موږ کوو هغومره الوتکې چې ضروري دي منګې لرو. وروسته له هغې چې په تیرو څو ورځو کې افغانستان کې د بریتانوي عسکرو تلفات زیات شوي براون په افغانستان کې د بریتانیا له پالیسیو څخه په شدت دفاع وکړه. هغه هڅه کوي چې پر حکومت چې له اقتصادي ستونزو او مالي رسوایۍ سره مخامخ دی فشارونه راکم کړي. د چهارشنبه په ورځ د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو بریتانوي عسکر چې په ګزمي وتلی و په بمي چاودنې کې ووژل شو. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي له 2001 میلادي کال راهیسې تر 188 بریتانوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي او له دې زیات په عراق کې مړه شوي. لورد مارک مالوچ براون بریتانوي ورځپاڼې د ټلګراف ته ویلي وو موږ حقیقتا چې کافي هلیکوپتر نه لرو. د هغه په وینا د داسې عصري عملیاتو او پر مخالفو وسلوالو د هوایي حملو لپاره موږ وسایلو ته اړتیا لرو. مالوچ براون چې د شخصي ملحوظاتو له امله د اونۍ خپله دنده پرېږدي وروسته یو بیان خپور کړی او د خپلې مرکې په اړه یې رڼا اچولې. هغه په خپلو خبرو کې په ښکاره توګه ویلي بې له شکه په افغانستان کې د اوسنیو عملیاتو لپاره بریتانوي ځواکونه کافي منابع نه لري. صدر اعظم ګوردن براون په خپل میاشتنی خبري کانفرنس کې وویل په هغه طریقه چې ورسپانې د مالوچ براون مرکه خبره کړې دا یو ناسمه اراوه. له هغه پوښتنه وشوه د نورو الوتکو لیږل به په افغانستان کې د بریتانوي عسکرو ژوند خوندي وساتي. ګوردن براون وویل په عمومي توګه هو، خو په اوسنیو عملیاتو کې دا بالکل ناسمه خبره ده چې وایو عسکر د هلیکوپترو د کموالي له امله مري. په هلمند کې د برېټنوي ځواکونو پخوانی قومندان له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د عملیاتو د برګلیتوب لپاره نورو منابعو ته اړتیا شته. د تایمز ورسپانې د یوې نظر پوښتنې له مخې د برېټانیا خلک په افغانستان کې د عملیاتو لپاره د منابعو په اړه شک لري. په سلو کې 18 خلک داسې فکر کوي چې برېټانوي عسکر ځکه په افغانستان کې وژل کیږي او یا ژوبل کیږي چې پوره او کافي وسایل نه لري.
زړه مې نه غواړي انتخاباتو کې ګډون وکړم یا زه رایه چاته وایم.
رئیس
جمهور هم که شده در صورت پیروزی با بایسکل ای طرف طرف خاطر رفته میانه.
در انتخابات و بهیر که پروگرام در آزادی رادیو در سبا در اتو بجو خبرونه که مهیروی.
در کابل رسپانو نن سخ پر کرده دی سما همکار پا کابل که دغو رسپانو تا کتنه کوي.
د ویسخ خپلواک ورسپانه د امریکا د لاس انجلس ټایمز ورسپانه په حواله په غټو ټکو سره لیکل دی چې واشنگټن د دې لپاره چې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي باید په افغانستان کې د پرمختګ لپاره خپل خلکو ته یو معیار وټاکي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکا له پوځي خوځښتونو سره د پاکستان د مخالفت مسله راخسته او لیکل دی چې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا د پوځي خوځښتونو پراختیا په خپلو سرحدونو کې د ناامنۍ د زیاتېدو سبب بولي. ورسپانه په خپله سر مقاله کې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره د افغان دولت او نړیوالو هڅې څېړلې او په دې برخه کې د قومي مشرانو رول ته په اشاره د سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو د امنیت لپاره د قومي مشرانو سره پراخې اړیکې ټینګې شي. د انیس دولت ورسپانه په خپله سر مقاله کې په ځینو ورسپانو او رسنیو د انتقاد کړی دی چې د انتخاباتو په درشل کې ناسم تبلیغات کوي او هغه ته د انتقاد رنګ ورکوي. ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی دی چې اوس مهال یوازې په کابل کې له 1.5 زیاتې چاپي خپرونې موجودې دي خو معلومه نه ده چې د کې څومره د فعالیت جواز لري. ورسپانه په خپل لومړي مخکې لول سپشر کرزي سره په لیدنه کې د ناټو د جګپوړي قومندان په حواله لیکل دی چې ناټو به تر هغه خپل همکارو ته دوام ورکړي چې افغانان اړتیا لري. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه د روانو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکل دی چې د روانو انتخاباتو بریالیتوب به افغانستان سره مرسته وکړي چې په ځان بسیا هیواد شي. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه انځور کړي چې پکې ځینې کاندیدان د نورو د کمپاینونو مخنیوی کوي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د خپل فعالیت په څلورو مکلیزې تبصره کړې او لیکلې ده چې په تېرو څلورو کلونو کې دا ورسپانه توانېدلې چې ځانګړې لاسته راوړنې ولري. د هشتو سوبنه دولت ورسپانه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي د سفر خبر ورکړ او لیکلې ده چې دا په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون په حواله لیکلې ده چې د ولایتي شورا د دوو کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وستلې ده. ورسپانه د روانو انتخاباتو د امنیت پاړه په مطلب کې د دفاع وزارت په حواله لیکل دي چې له انتخاباتو نه یو اونې مخکې به نه امن سیمه له وسلوالو څخه پاک کړی شي. د اصلاح او هیواد دولت ورسپاړو هم د افغانستان او سیمه روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبه پر خبره کړې دي. هیواد هم په خپل سر مقاله کې پر روانو انتخاباتو کې د ولسی مشرانو پر رول تبصره کړې او لیکل دي چې دوی د سولې تفاهم او پخلاینې له لارې کول شي په خپل سیمو کې د انتخاباتو په درشل کې او د انتخاباتو په ورځ ډاډمن امنیت ټینګ کړي. خو اصلاح به امریکا ته د امیر روغتیا د وزیر د سفر په محل په افغانستان کې د روغتیایي کلینیکونو د جوړولو لپاره د امریکایي چارواکو شمنه یو خزیره بلل ده او د میلیار من دولت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې دا خبر ورکړی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د انتخاباتو د سارنې لپاره خپل ماموریت پیل کړ. ورسپانه په خپله سر مقاله کې ځینو هغو هڅو ته اشاره کړې چې د ورسپانه په وینا په هیواد کې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره روانې دي او په دې ترڅ کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې چې د اوسني حکومت د پای ته رسولو لپاره د حتما هڅه وکړي.
د کابل رسپانو ته په کتنه کې متر ډیره پر دې مدن مطالب واوریدل چې دغه رسپانو د افغانستان پر اتلونکو انتخاباتو مقالې خبرې کړې دي. د انتخاباتي مبارزې په ارتباط دغه رپورت لرو چې له کابل را رسیدلې. په دې رپورت کې ویل شوی چې د کوچانو په ګډون یو شمېر کسانو نن د وی غونډې په ترڅ کې د جمهوریت ریاست لپاره د ډاکټر اشرف غنی احمدزی له کاندیداتوري څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ګډونوالو ښاغلی احمدزی د جمهوریت ریاست د څوکۍ لپاره مناسب شخص وباله او ژمنه یې وکړه چې په انتخاباتو کې به ورته رایې ورکړي. له کابل رپورت لرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره د کمپاینونو په لړ کې په لسګونو کسانو چې ځینې کوچیان هم وو د پنځشنبې پورس د یوې غونډې په ترڅ کې له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې یو تن ویناوال یوسف همت په خپلو خبرو کې وویل چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی ژمن دی چې د خپلو طرحو او پلانونو په واسطه به د موجوده ستونزو په حلولو کې یو مثبت بدلون راولي.
ښه ملي شخصیت دی، بین ملي شخصیت هم دی. زه د ډاکټر اشرف غنی هغه کارونه چې د پوهنتون پوهنتون کې وکړه د ریاست دوره کې ډیر دستیانه وردی او په وزارت مالیه کې چې وکړه لاغه کرنې دستیانه وردی او یو سیستم ایجاد کړ ټول ګمرکونه درست کړل کمپیوټرایز کړل غنۍ چاپ کړي ډیر به اعتبار غنۍ چاپ کړي د ټول هغه افتخاراتي چې د شخصیت پک لازموږ باور زیاتیږي او موږ دې ته وهڅولو چې د پسنګ ودرېګو د دې لپاره کمپاینو
جمهور ریاست ته د ډاکټر اشرف غنی احمد زیل کاندیداتوري څخه تر دې مخکې هم په کابل او تقریبا ټولو ولایتونو کې د ملاتړ غونډې جوړې شوې وې په دغه غونډه کې یو بل ګډون کوونکی مزدور خان چې د سلیمان خېلو د قوم لمشانو څخه و هم ژوند وکړ چې اشرف غنی ته به رائے ورکوي خو دې باید د بلړتوب په صورت کې د کوچیانو ستونزې حل کړي
ګلور کاندیدانو څخه ګسره د وزارتو باندې کړی دي وړي تو باندې کړی دي کمانډاني باندې کړم وزارت چاله غوړو موږ د کوچي والے غوړو موږ کوچان لپاره خدمت غوړو خو د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره کوچان مظلوم خلک دي کوچان زوړیدلي خلک دي وړي ډاکټر صاحب غنیا مزای راوځي د کوچان لپاره کومه کوکی خدمت
په هیواد کې د کاندیدانو څخه د ملاتړ د غونډو لړۍ همداسې دوام لري د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره کمپاین د جوزا د میاشتې په شپږشتمه نیټه پیل شوی دی او د اسد د میاشتې تر شپږشتمه نیټې پورې به دوام ولري په دغه دوره کې کاندیدان کوښښ کوي چې د غونډو او کانفرنسونو په جوړولو سره په خلکو کې د خپل ملاتړ کچه زیاته کړي
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري د انتخاباتو په جریان خبري
په جلال آباد کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې ګرمي دومره زیاته شوې چې د خلکو په کاروبار اغیز کړی دی خو خلک بیا په دې هم اعتراض لري چې په داسې سخته ګرمي کې برېښنا نه لري د جلال آباد له شاره د ازادي رادیو خبريال رپورت لري
په جلال آباد کې ګرمي ورسي حد تر رسیدلې له دې عمله تودې هوا د خلکو په کاروبار تاثیر کړي ځینې بازارونه له خلکو نه تشوي او ورسره د خلکو سخت شکایتونه هم راپاریدلې
زمانه ماتوله خو ګڼه ده او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو کوي ورکړه خو بیخین نشته اول شته ده هم په هغه ځکه چې کوم چې چارواکي دي کوم چې زور لري په هغه ځکه چې ساته ورکړه نشته ده هغه څوک چې نه زور لري نه چارواکي وي هغه به خبر نه لري
دا برق مسله بدل شي چې څوک داسې ده اهل کار ورته وټاکل شي اوس په جلال آباد کې پرنسټر تورن اسماعیل خان دی چې ارزی علي ورشي اغیز یې کې برق پیدا کړی دی
په ټول زینو کې نوی نوی برقونه جوړیږي خو زمونږ دروازې زوړ بند دی او زوړ برق په هغه باندې وته پوره چا د 15 روپو کار نه کړی
ما خان کوشش کوي خو د هرات ته پاره هغه د ننګرهارو د پاره نه کوي نه د پښتنو سیمو د پاره کوي
د ننګرهار د برېښنا رئیس انجنیر ریدی ګل وای لنغلو سروبین جلال آباد ته د برېښنا لین غزول کیږي او د خارانو ستونزې به حل شي خو خلک وایي دا ژمنه له دوه کالو راهیسې چارواکو تکرار کړې ده خو عملي نتیجه یې دوی ته نه ده رسېدلې
د ویډل لوري د افغانستان پاکستان او هندستان د محصلینو ترمنځ یو پروګرام جوړ شوی چې پکې د درې وړو هیوادونو محصلان برخه اخلي دغه پروګرام لګښت یوې جرمنی محصې په غاړه اخیستی او هدف یې دا دی چې دغه درې وړو هیوادونو ځوان نسل د سولې ثبات او دوستۍ لپاره کار وکړي د دې درې وړو هیوادونو محصلان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته حاضر شول د غونډې ته زموږ خبريال ورغلی رپورټ یې راکوي
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په تالار کې د هند پاکستان او افغانستان د محصلینو د دغه جوړ شوی غونډې زیاتره ګډونوال په دې باور و چې د افغانستان او سیمې زیاتره نارامه و کې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI لاس لري دا چې ISI د څه لپاره د سیمې په امنیت کې لاسوهنه کوي او خپل دوی ته به یې ګټه څه وي په دې اړه د پاکستان یو تن محصل ارتضا افضل ازادي راډیو ته داسې وویل
پاکستانی پبلک دی ډو ناٹ سپورټ ISI
دا وی خپل د پاکستان عام خلک د ISI ملاتړ نه کوي علت یې دا دی چې د یو خپلواک اداره ده که دوی د هر چا په وړاندې کوم اقدام وکړي نو نه د پاکستان حکومت او نه هم د پاکستان قضا ته کوم جواب وایي که چیرې ISI له طالبانو سره مرسته کوي نو په بدل کې یې څه ترې لاسته راوړي زما په نظر ISI یوازې غواړي په سیمه کې برلاسی ولري د نوموړي څرګندونې یوې هندۍ محصلې میرمن کاویټې هم تایید کړې او زیاته کړه چې پاکستان نه یوازې په افغانستان بلکې د هند په کورنیو چارو کې هم لاسوهنه کوي او د دې په اند دوه علتونه ښایي ولري دا وی زه دا نه ردوم چې ISI په دغه نارامیو کې لاس لري او دا چې ولې دغه اداره په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي زما په نظر دا دوه علتونه لري یو په دې کې دوی ته زیاته مالی ګټه ده او بل دا چې دوی غواړي په سیمه کې لاسبری ووسی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر داود مرادیان هم رسنیو ته وویل چې ورته نظرونه تقریبا د غونډې ټولو محصلینو درلودل او د دې لپاره چې دا ستونزه حل شي باید داسې څوک وي چې د ISI کارونه کنټرول کړي
ما فقط مشکل ما ISI پاکستان میباشد
دا وی زموږ ستونزه یوازې د پاکستان له حیثیت سره ده او خپله د پاکستان له خلکو او پاکستان کې له نورو اړخونو سره موږ کومه ستونزه نه لرو. په غونډه کې مو له پاکستاني دوستانو څخه وغوښتل چې زموږ پیغام دې د پاکستان خلکو او ځوانانو ته ورسوي چې افغانان او افغان حکومت غواړي چې له پاکستان سره ښې اړیکې ولري، خو عام خلک او حکومت باید د حیثیت فعالیتونه کنټرول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي چارواکي تل دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی دې د افغانستان او د هندوستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په هر صورت د هند، پاکستان او افغانستان دغو محصلینو 15 ورځې په هند کې تیرې کړې دي او هلته یې هم د دغو دریو واړو هیوادونو ترمنځ د سولې او ثبات پر مسلو باندې خبرې کړي. دغو محصلینو 15 ورځې دا په افغانستان کې تیرې کړې، د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو څخه یې لیدنه وکړه او له ځوانانو سره یې خبرې وکړې او اوس پروګرام لري چې پاکستان ته ولاړ شي، خو د هندوستان د محصلینو ترمنځ داسې ویره موجوده وه چې ښایي پاکستان ورته د ورتګ لپاره ویزې ورنه کړي. خو دا چې دا ویره به څومره پر ځای وي، دا به وروسته د جمعې په ورځ روښانه شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو مخنیوی ناممکنه خبره ده. خو د ده په وینا له طالبانو سره د جګړې په چاره کې هڅې ځانګړی اهمیت لري. بایدن د بریتانیا له یوه تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د ترسانو پر ضد جګړه د امریکا او بریتانیا د ملي ګټو لپاره ده. د خبردارۍ ورکړ چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډیره تروریستي ډلې شای په اروپا او امریکا کې د غچ اخیستو لپاره خطرناکې حملې وکړي. بایدن زیاته کړه د بریتانیا، متحده ایالاتو او اروپا د ملي ګټو په خاطر د افغانستان جګړه په هغو هڅو چې نړیواله ټولنه یې په دې هیواد کې کوي او په دې لاره کې په قرباني ارسي. بایدن چې د اروپایي هیوادونو په دوره بوخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ پروتو قبایلي سیمو ته اشاره وکړه او زیاته کړه د هغه سیمه ده چې پر امریکا د سپتمبر د 11 او په اروپا کې د القاعده لخوا حملې تری تنظیم شوې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د هلمند پر روانو عملیاتو کې د نړیوالو ځواکونو د ډیرو تلفاتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې شای نور تلفات لا په مخ کې وي. بایدن په خپل د تلویزیونی مرکه کې پر لپسې د بریتانیوي ځواکونو ستاینه کوله او بریتانیوي پوځیان د نړۍ تر ټولو ښه روزل شوي او زړور سرتیري وبلل. د پاکستان پخوانی ولسمشر او لوی درسیس پرویز مشرف د پاکستان سترې محکمې په 2001 کال کې د اضطراري حالت د اعلانولو او د قاضیانو د برطرفه کولو په قضیه کې مسؤل ګڼلی او ورته ویل شوي چې یا دې په محکمې کې د ځان سپیناوی وکړي او یا دې مدافع وکیل معرفي کړي. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
په خوانی لوی سرنوال ملک عبدالقیوم وای پرویز مشرف د ده او د شریف الدین پیرزاده ترڅنګ د خپلو پخوانیو ملګرو حقوق پوهانو سره اړیکې ټینګې کړې او په دې فکر کې دی چې د پاکستان په ستر محکمه کې د ده پر ضد راپورته شوې قضیې څخه څنګه ځان خلاص کړي. پخوانی جمهور رئیس او لوی درستیز متقاعد جنرال پرویز مشرف دا مهال له هیواده د باندې په لندن کې استوګنه لري او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پاکستان په اړوند غونډو ته ویناوې اوروي. خو د پاکستان سترې محکمې د راولپنډۍ په چک شازاد سیمه کې پرویز مشرف کورته د جلب پاڼه ورلېږلې ده. پرویز مشرف د جولای د میاشتې په 9 نیټه د پاکستان سترې محکمې ته غوښتل شوی دی. د پاکستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مشر بیرسټر اعتزاز احسن په دې اړه وایي هغه په خپله نه دی غوښتل شوی. هغه ته ویل شوی چې د ځان سپیناوي دپاره دی په خپله راشي یا د خپل مدافع وکیل راولېږي. زما په خیال هغه به ایزار نه شي. هغه اړ نه دی چې په خپله محکمې ته حاضر شي، خو اړ دی چې لږ تر لږه خپل مدافع وکیل محکمې ته راولېږي. راپورونه وایي پرویز مشرف ته د هغه ملګرو دوه ډوله مشورې ورکړي. د هغه ځینې ملګري د دې خبرې طرفدار دي چې پرویز مشرف باید په ستره محکمه کې د ځان سپیناوی وکړي، خو ځینې نور بیا هغه ته مشوره ورکوي چې دمګړۍ ته حالات له هرې زاویې نه د هغه پر ضد دي، نو ښه به دا وي چې ځان د دې قضیې نه لرې وساتي او د هیواد نه د باندې خپل کار او ژوند ته ادامه ورکړي. د پرویز مشرف د حکومت پر مهال د پاکستان لوی سرنوال ملک عبدالقیوم وایي د پاکستان سترې محکمې د پرویز مشرف پر اغوښتلو یو غوره ګام پورته کړی دی. پخوانی لوی درستیز او جمهور رئیس پرویز مشرف چې ظاهرا د ولسي پاسون او په پټه د پیپلز ګوند سره د جوړجاړۍ د لارې د واک پرېښودلو ته اړ شوی و، نو آیا اوس د پیپلز ګوند د پرویز مشرف ننګه نه کوي؟ په دې اړه د پاکستان د اوسني لوی څارنوال لطیف کوسا بیان مخې ته راغلی دی. هغه وایي پیپلز ګوند هیڅکله د ډکټاټورانو ننګه نه کوي. لطیف کوسا په خپله د پیپلز ګوند سره تړاو لري. د پاکستان د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف محکمې ته د حاضرېدو په اړوند د امریکا متحده ایالات څه نظر لري؟ د سیمې دپاره د باراک اوباما خاص استازی ریچرډ هالبروک په دې اړه وایي دا د پاکستان د خلکو خپله داخلي معامله ده، موږ د دې قضیې سره هیڅ علاقه نه لرو. دا خبره باید په سپینه ووایم چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ننګه کوي. ستاسې محکمې څه پرېکړه کوي دا په تاسې اړه لري، خو موږ یوازې د ډیموکراسۍ پلوي کوو. د پاکستان په ستره محکمه کې د 14 قاضیانو یوه ډله به د پرویز مشرف برخلیک ټاکي، خو که پرویز مشرف نه په خپله ستره محکمې ته حاضر شي او نه هم خپل مدافع وکیل راولیږي نو بیا به څه کیږي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مشر چودھری اعتزاز احسن په دې اړه وایي
اگر وہ ایسا بھی نہیں کرتا پرویز مشرف
که پرویز مشرف نه په خپله حاضر شو نه مدافع وکیل راولیږلو نو محکمه کوم بل ګام نشي اوچتولی. په یو اړخیز ډول به دا قضیه حل کړي او په خپله پرېکړه کې به ووایي چې هغه ته د ځان د سپیناوي حق ورکړل شوی و خو هغه د دې نه ګټه نه واخیستې. په پاکستان کې د وخت لوی لوی سیاستوال په بېلابېلو قضیو کې د پاکستان سترې محکمې ته غوښتل شوي، خو دا به ښایي لومړی وار وي چې د پاکستان یو پخوانی لوی درستی سترې محکمې ته غوښتل کیږي.
لونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع آزادي راډیو.
د آزادي راډیو د دې صد خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په پاتې څو دقیقو کې چې په پوره ساعت بیا زما همکار راځي او تاسو ته بل خبرونه وړاندې کوي، د تخنیکی همکار طاهر روشن په خوشحالي وسندره سره اورو.
جمائے آم کے اس قلم ہے نہ تے خنجر زړه کې دې نه کړې ورس را باندې تورش پان کړې پلمایان ځان نه خبان کړې